مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان ته احتجاج په کراچۍ کې لوستوالو سره نښته. په پاکستان کې د سیلابونو صورتحال. په پاکستان کې د ګذر ناروغۍ نوې پیښې. د اسلام آباد احتجاجي ناستو په نتیجه کې د ټولنې سیاسي کېدل. او په پیښور کې د حج یوې ایجنسۍ پر ضد د خلکو د مظاهرې په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د حملې په غبرګوډي کابل ته احتجاج کړی دی. د کراچۍ پولیس وایي په نیو نښته کې د طالبانو وو وسلوال وژلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق کې به امریکایي ځواکونه هیڅ جنگي ماموریت ونه لري. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له افغانستانه د ورغلیو وسلوالو د حملې په غبرګون یې کابل ته سخت احتجاج کړی دی. تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خپور شوي بیان کې د نهې پر ورځ په سپینوام کې د وسلوالو برید ته په اشاره ویل شوي. شاوخوا سل وسلوال له خوسته وزیرستان ته اوښتي ول او پر پاکستاني او امنیتي سرتیرو یې برید وکړ. د تیرې ورځې په برید کې څلور پاکستاني سرتیري وژل شوي ول. بیان زیاتوي په دې وروستیو کې په خوست او پکتیکا کې د وسلوالو نوي پټن ځایونه جوړ کړل شوي دي چې په اړه اسلام آباد کابل لخپلو جدي اندېښنو خبر کړ. افغانستان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیان په اړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ پولیس وایي په یوه نښته کې وو وسلوال وژلي دي. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته ویل پیښه تېر ماښام په سهراب ګوټ کې وشوه. د ویل وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي ول. عتیق شیخ زیاته کړه نښته تر دوو ساعتونو روانه وه. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې په لسګونه کسانو د حج یوې شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره کړې ده. تېره ورځ مظاهره کوونکو مشال راډیو ته وویل د سګانی حج لپاره د کاروان حجاج په نوم له یوه دفتر سره پیسې جمع کړې وې خو اوس دفتر تړلی دی. دوی وایي سړی سر یې 4,10,000 روپۍ د حج دفتر مالک حاجي عثمان ته ورکړې وې. یو مظاهره کوونکی نصیر شاه وویل پولیس د حج دفتر مالک پر ضد رپورټ هم نه درجوي.
تقریباً 104 کسان اس اگے داخلی کڑی دی سڑے تخدل موبائل ہم بندے گور دم پر نور غللو کور گل لگے نور خلق بگنا زغی د دینه د مون صاحب کرایا دار ٹریول ایجنسی ہم بندے دے مون رپورٹ ہم نالی حکومت دی پے خلاف ایکشن ولی نالی.
د شرقي تاڼي پولیس وایي دا معامله د پلټنو له وفاقي ادارې اف آی اے سره تړاو لري نو ځکه دوی هیڅ نشي کولای. د خیبر پښتونخوا د حج او اوقافو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال راډیو ته ویل دی به په دې اړه پلټنی وکړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې یو عدالت د مرګ د سزا یو مجرم ته د پانسۍ ورکول ځنډولې دي. شعیب سرور ته په 1999 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ سزا اورول شوې وه او ټاکل شوې وه چې نن به په دار ځړول کېږي. که ده ته پانسۍ ورکړل شوې وای نو دا به په شپږو کلونو کې یو ملکي مجرم ته د مرګ لومړی سزا وای. شعیب سرور دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې دی. پاکستان له 2008 زیږیز کال راهیسې هیڅ ملکی مجرم ته د مرګ سزا نه ده ورکړې. له هغه وخت راهیسې یوازې یو پوځي سرتیری ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې له 8,000 زیات کسان د مرګ په خونو کې بندیان دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان انتخاباتي شکایتو کمیسیون وایي ژر به د رایو د پلټنو او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي او د خپل کار نتیجه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایاند نادر موسینی بیگا رویټرز خبري ایجنسی ته وویل د دوی کار به تر سبا بشپړ شي. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور پرون وویل ژر به د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نور البته د نتیجو د اعلان دقیقه نیټه ونه خوده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان ولس غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر بشپړ شي او راتلونکی حکومت خپل کار پیل کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن او په کابل کې له امریکایي سفیر جیمز کنینګم سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان وایي کرزی دواړه امریکایي استازو ته وویل واشنگټن له پیله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په عمل کې فعاله ونډه لرله نو باید اوس هم جدي هڅه وکړي چې دا بهیر بریالی شي. کرزی زیاته کړه چې د انتخاباتي عمل تر اندازې زیات اوږدوالي خلک اندېښمن کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایي ځواکونه به په عراق کې هیڅ جنگي رول ونه لري. میگا په فلوریدا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ په ودانۍ کې سرتیرو ته د وینا پر وخت اوباما ویل هغه امریکایي پوځیان چې په عراق کې ځای پر ځای کړل شوي دي جنگي ماموریت نه لري او نه به یې هم ولري. ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په اشاره وویل که وسلوال هر ځای وي دوی به یې په نښه کړي.
Whether in Iraq or in Syria, these terrorists will learn.
دوی وايي دا تر هغه کې په عراق کې وي او په شام کې دوی به هم پر هغه څه پوښي چې د القاعده مشرانو زده کړی دي. یعنی موږ چې څه وایو هغه کوو. زموږ لاسونه وګدي دي. که تاسو امریکا ګواښئ نو هیڅ ځای به محفوظه پټنځای پیدا نه کړی. موږ مو بل اخره پیدا کوو.
اوباما زیاته کړه ل څلوېختو زیاتو هیوادونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جوړیدونکو ائتلاف کې ورته د مرستې وړاندیز کړی دی. د عراق نوې وزیر اعظم حیدر الله آبادی وایي د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره نه د بهرنیو ځمکنیو پوځیانو اړتیا شته او نه یې هیواد غواړي. تیر ورځ آبادی پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد خپل کمپین تر شامه وغځوي. آبادی ویل که په شام کې هم پر دې وسلوالې ډلې حمله ونه شي نو دا جګړه پای ته نشي رسیدلی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې لویه برخه خاور نیولې ده. په عین وخت کې امنیتي ځواکونه وایي عراقي او سرتیرو د انبار ولایت پر رمادي، فلوجه او حدیثه سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان افغانستان ته احتجاج کړی دی. پولیس وایي په کراچۍ کې له وسلوالو طالبانو سره پنخته کې وو وسلوال وژل شوی دي. په پاکستان کې د ګذر ناروغۍ 14 نوې پیښې ثبت شوی دي. د اسلام آباد احتجاجي ناستو په نتیجه کې د پاکستان ټولنې سیاسي کېدل څه معنا لري؟ په پېښور کې لسګونه مظاهره کوونکو د هاجي وی شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره کړې ده.
4,30,000 روپے پر ہیڈ ایران آشتے 1,41,90,000 روپے مجھے مکڑی درے مروز دا غیب دے دفتر ام بندے کور ام بندے موبیل ام بندے
او پولیس او پسوات کے دخل کو ستونزو ہواری لپارا نوے مرکز افرانستے دے
کدا چانا سا سامان رکھ شوی چھتا مشوم رکھ شوی چھتا دا بتے سوال جواب کی گی دا پیسو سوال جواب کی گی یا پولیس پتانا کے دا اگر رپورٹ نہ لی
او نور سر دا سندرو پسلام پختونخوا کے وردیشے لمشال راڈیو سرو سے لومړی موضوع تر ازو پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د حمله په خبرګونی کابل ته سخت احتجاج کړی دی. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض تفصیل را ته راکړي.
جیب امیر دغه د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دا په دې کې ویل شوی دی چې په 14 ستمبر د روانې میاشتې په 14 نیټه باندې په شمالي وزیرستان باندې د خوست لخوا خوښه د اصلو پورې چې کوم ترهګرو یا وسلوالو هغې برید وکړو او په داسې حال کې چې پاکستان په خپله په ضرب ادب آپریشن کې په شمالي وزیرستان کې بوختې نو دی وی چې موږ ته مقوله چې د افغانستان لخوا به هم همدغه شانې او وخت په افغانستان ته ویلي هم و چې د ترهګرو د ختمولو دپاره په شریکه حالې ځلې پکار دي او دغه تمه مو هم کوله خو د هغې باوجود بعضې خلک او بیا خاص کر چې کوم اوس دې آپریشن کې تښتېدلي دي هغې په خوست او دغه خوښه سیمو کې پټنځایونه جوړ کړي او د هغه ځایه هم په پاکستان باندې بریدونه کوي نو دی وایي چې دغه تازه برید کې چې کوم خوښه سلو پورې وسلوال شامل وو هغه راغلل په شمالي وزیرستان کې هغې کاروایي کوله خو پاکستاني پوځ هغه په کامیابۍ سره د هغې مخه ونیوله. دغه دوران د ډزو په بدلون کې 3 وسلوال وژل شوي دي او دغه رنګ پاکستاني فوج 4 ځوانان چې کوم دي نو هغه هم وژل شوي دي او تر هغه چې کوم دي هغه افغانستان ته په تیښته کې بریالي شوي دي. نو پاکستان یو وار بیا افغانستان ته ویلي دي چې د سیمینا د تر هغه د مکمل د بشپړ ختمون د لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان په شریکه سره د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي او د دې خلاف اقدامات وکړي.
سم ده. ډېر زیاته مننه د مشال اړیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه. د کراچۍ پولیس وايي په ون خطه کې د طالبانو وو وسلوال وژل دي. ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دي. کریمی کلک معلومات راکړي.
مننه پامیر ساحل دان خط چې دا د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د پولیسو په وینا د افغان بستې سره نږدې مخې ته راغلی ده. پولیس چارواکي وایي چې دوی دغلته د یو چاپه والا چې وسله والو په دوی باندې ډزې کړې دي او د هغې ډزو نه وروسته بیا دوی په هغې وسله والو باندې ډزې کړې دي چې اووه کسان یې پکې وژلي دي او یو تن چې دی هغه پکې زخمي دی. د پولیسو د ویان شوکت شیخ سره زما خبرې وشوې، هغې وایي چې په دغې نښته کې دوی ته وسله هم په لاس باندې ورغلې ده.
صحیح، او په دې اړه باندې وسله والو طالبانو لا څه ویلي دي که نه؟
تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې نه مخکې چې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې دغه شان نښتې شوي دي او د پولیس وایي چې په دې کې کوم طالب وسله وال وژل شوي دي، نو بیا وروسته طالبانو د هغې پخلی کړی دی، ویلي دي چې زموږ کسان دي چې ځینې دوی د جیلونو نه وباسي د طالبانو په وینا باندې، چې هغه وروسته بیا په دغه شان جاري مقابلو کې وژني، خو پولیس تل د دغې خبرو به رد کوي.
صحیح، او دغه خبرې چې تاسو ته کړي دي پولیسو ویاند عتیق شیخ کړي دي؟
جی بالکل، عتیق شیخ د پولیسو ویان دی، هغه په دې حق لبایندا ویلي دي. د دې نه علاوه پرون د دغه انختی روستو د سوراب ګوډ کم ای سی سپی چې د راوانور خبري غونډه کړې ده باقاعده په دې باندې، او ویلي دي چې دا وسله وال و هغه وسله کومه چې د دوی نه د دوی پولیسو په وینا باندې لاسته راغلی ده، هغه هم دوی خبریالانو ته وښودله.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرښو.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
د پاکستان وزیر اعظم دفتر د ګزر ناروغي مخنیوي څنګه وای د نه پر ورځ په هغه هیواد کې د پولیو 1490 پیښې ثبت یا ریکارډ شوې دي. ل دې سره د روان کال پر مهال په پاکستان کې د ګزر نوي او ناروغانو شمیر 1350 ته ورسید. په دوی کې زیاتره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان را کوي.
د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې د معلومات تر مخه اووه کیسونه قبایلي سیمو، درې خیبر پښتونخوا او سند، پنجاب او بلوچستان کې یو یو کیس مخې ته راغلی دی. په ملک کې د پولیو د مرض ښکار د ماشومانو شمیر 1450 ته رسیدلی دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګړ لپاره کار کوونکې ادارې یونیسف د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو تازه صورتحال په اړه د انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ یوه غونډه د میاشت په اخره کې کېدونکې ده، نو امکان دی چې د نوي کیسونو له وجې پاکستان ته نور تجویزونه هم ورکړی شي.
هغه چې کوم خپل زاړه ریکمنډیشن دي هغه ریویو کوي، بیا دویم چې څنګه د حالات ورو بدلیږي کنه جی، لکه نن سشپګ میاشتې مخکې خو دا پته نه وه چې آپریشن به کیږي یا حالات به داسې یکدم چینج کیږي څنګه چې اوس چینج شو، نو خامخا چې حالات بدلیږي نو د هغې به مطابقت باندې هغه بیا خپل ډیسیژن ځلی کنه، چې کوم زړه ریکمنډیشن دی به ریویو کوي او چې څنګه نور حالات دي دغه حساب سره به بیا خپل ریکمنډیشن ورکوي او خپل نور هغه به ورکوي. جی
ذکر ده تیره هفته کې هم په یو ورځ کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي وو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یوې میاشتې راهیسې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته روانه ده او دوی دواړه د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. په دې لړ کې رسنۍ هم د هغه هیواد د سیاسي بحران په اړه بحثونه کوي. په دې ډول حالاتو کې د پاکستان ټولنه هم سیاسي یا پولیټیسایز ده او که نه سیاسي پاتې شوې ده، او دا چې د دې اثرات څه دي؟ د دې پوښتنو ځواب ملیحه میرزاده راکوي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري، په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران تاوده بحثونه روان دي. دغه بحثونه د ټولنې په بېلابېلو برخو کې کیږي. دغو بحثونو ته په کتلو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا روانو حالاتو په ملک کې ټولنه لا پسې سیاسي کړې ده که څنګه. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سرفراز په خبره د پاکستان تاریخ ښایي چې د جمهوریت قانون او د آئین بالادستۍ لپاره وخت په وخت خلک راپاسېدلي دي.
پاکستان تاریخی طور باندې یو داسې ولس آبادی لري چې دا سیاسي شعور ډېر زیات لري. کو تاسو خیال کړئ پاکستان کې وقتاً فوقتاً داسې شوي دي چې دلته جمهوریت ختم کړی شوی دی او امریت قائم کرے شوے دے آئے خلاف خلق و آزون و چت کری دی جلسون ایستی دی وال ٹکولی خورل دی و بیائے ہم خفل ملک کے دا قانون حکمرانی اور دا جمہور حکمرانی اور دا آئین بالدستی بحال کول و کوشش کرے دے
پا پی خبر کے دا پاکستان سٹڈیز دا سانگ مشر ڈاکٹر فخر الاسلام وائی چپ ملک دا جمہوریت را تک خلق و تخپلا رائے دا ورکولو موقع پلاس ورکڑی دا چی مهم رول پکی دا میڈیا دے
زما خیال خدا دے چی کل انا پا پاکستان کی سیاسی حل زل سیوا شوی دی دا عسکری حکومتون و نفس چکل جمہوریت منز تراغلی دے نو خلق و تدا مقامل او شوی دے چی اغی خپل خیالات سرگن کی ایکی دا طولو نلوی چی کم رول لو بولی دے آغا دا پاکستان میڈیا لو بولی دے دا خلق و بیدارا ولو کی خاص توگا بانے بیا تلویزون او سوشل میڈیا
بلخوا دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وای چی پا ملک روانو سیاسی حالاتو ٹولنا پا دو برخو کی تقسیم کردی دا چې آیا د ټولنې سیاسي کېدل ښه خبره ده که څنګه ډاکټر فخر الاسلام د خلکو سیاسي بیداری د ملک د ترقۍ لپاره مهم بولي خو وایي چې د یو بل د فکر احترام باید وشي
زه خو به ضرور دا وایم چې د مهذب قومونو د پاره د ټولو نه لوی چې کوم پہچان او خصوصیت دی هغه دا دی چې هغه اکی سیاسي بیداری راشي د سیاسي بیداری د څه نوم دی د دې نوم دی چې د خپل حق نه انسان خبر شي او د بل انسان د حق نه خبر شي او د بل انسان د مخالف ډلې خبره په صبر او تحمل سره واوري نو که سیاسي بیداری د منځه لاړ شي بیا خو به نو په ټولنه کې جګړې او فساد
ڈاکٹر سرفراز وای چی کسا هم دا ٹولنے دا سیاسی کے دلو خ او بد اثرات موجود دی خود آغا پا خبر امید کوی چی خ اثرات با پا ٹولنہ زیاد اثر اکڑی
دا سخکاری جی دا پاکستان خلق هم مخکنہ و دا سیاسی گندنہ هم مخکنہ دیر تجربہ کار شوی دی سخکاری دا سی چی دا دیکھ کم خ اثرات دی آغا خوبا موران دی بوتلے شو مثلا چی انتخابات نور شفاف سنگا جوڑ کو سنگا چی دے پلے کی داندی بنائی سنگا دا خلق رائے چی جایا غبا صحیح مخدرہ دی دین علاوہ کسم خبر دی خطرے والا آغام شتا زہیلہ لرم چی دا تے خبری با زیاد اثرات لری او دا نوری با تو پرو کمش تو طول من فی اثر چی کم زو گورم دا وقت کے اغدا دے چی قانون کم حکمرانی دا آغا اکثر اوقات چی دے اگے کے کمیر آغلے دے
کارپوہان وائی چی دا میڈیا دا بے پلو کردار پا صورت کے دا خلق و سیاسی بیداری ٹولنے تا گٹا رسولی شی دی وائی کسا ہم پتے روسو ورزو کے تاوتریخوالے ہم مخی تراغلے ہو پا مجموعی ڈول دولت سیاسی پوہا او درائے اظہار یا سیاسی صف بندی دا چی دا ملک لپارا خبر دا
نملی هی رپورٹ موریده په پاکستان کې له طبيعي ناورینونو سره د مبارزې ملي اداره ان ډي ام اي وای په هیواد او کشمیر کې د سیلاونو لقبل د وژل شویو شمیر 313 تر رسیدلې ده په وژل شویو کې زیاتره د پنجاب دی ان ډي ام اي وای په سند کې د سیلاب ځپلو لپاره 122 مرستندوی کیمپونه جوړ کړی دي پر دې موضوع د مشال راډیو خبريال احمد الله تفصیل راکوي
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وای چې پنجاب صوبه کې د بارانونو لوجې 9 اویا کسان مړه او 240 جوبل او د سیلابونو لوجې 122 کسان مړه او 109 اتیا جوبل شوي دي بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا این ڈی ایم ای وای چې تر دې دمه په سند صوبه کې 122 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 2102 کسان میشت دي د پی ڈی ایم اے ڈائریکٹر ایڈمن نواز خالد مشال ریڈیو ته ویل چې ادارې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د شوی نقصانات او سروې مکمل کړی ده چې تر مخه 13,224 کسان د بارانونو او 1,14,401 کسان د سیلابونو لوجې متاثر شوی دي چې مجموعي شمیره 1,95,003 جوړیږي دغه شان د بارانونو لوجې 15,143 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سیلابونو لوجې 2,13,000 پک سوا نه او یا اکڑ ازمک ولاړ فصلونه متاثر شوی دی نوموړي زیاته کړه
فال ڈیمیج جو ہے رین کی وجہ سے اور فلڈ کی وجہ سے
کم کورون تچے نقصان رسیدل دے بارانوں اور سیلابوں لوجے نو دہغی مجموعی شمیرا دا شپاڑ زرا نہ سوا چلو رویا دا غشان دا بارانوں لوجے دو سوا چلو رویا کلی اور سیلابوں لوجے دو زرا ات سوا و چلو اخکلو تا زیان رسیدل دے چے مجموعی شمیرا درے زرا یوسلو یویش دا منگ دا متاثرین لپارا چلو سوا دیرش امدادی کیمپون جوڑ کڑی ہو خو یو شمیر خلق واپس خپل سیمو تا تلی دی نو دا وقت یوسلو درے اتیا کیمپون فعال دی چپکی پنزش پیت زرا نہ سوا یویش کسان میش دی دا غشان منگ دا پاکستان فوج پمرستا پنزل کا دو دیر زرا پنز سوا شپگ اتیا کسان ہم محفوظ علاقوں تا منتقل کڑی دی بلخوا دا آفتون سرا دا مبارزے قامی ادارہ یا این ڈی ایم اے چاروا کی ریما زبیری مشال ریڈیو تو اویل چٹول ملک کے دا بارانون او سیلابون لوج در سوا اتلس کسان مڑ او پنز سوا اتش پیت جوبل شوی دی چپکی چلور شپیت دا پاکستان دا انتظام لاندے کشمیر او دیار لس پا گلگت بلتستان کے مڑ شوی دی نموڑی وائی چ ادارہ کوشش کوی چ سندھ صوبہ کے دا سیلاب لوج کم نہ کم نقصانات وشی او دغ وجہ دا چ لاڑکانہ ڈویژن او سکر ڈویژن و نوی کلو خلق لپار یوسل دویش امدادی کیمپون جوڑ کڑی دی چپکی دو لزرا یوسل و کسان میش دی بلخوا دا موسمیات محکمی اعلی چارواکی محمد ریاض وینا ترمخا چپنت کی دا اوبو ستا درے لکا شل زرا کیوسے کا طرح سے دلے دا او پو گدو بیراج کی دا اوبو ستا وقت پو وقت اوچتی گی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان سخت دریز ډلې غواړي چې روانه میاشت په سیلاونو کې له ځپل شویو سره د مرستې پر مهال خلک د هند پر ضد وپاروي. دې سیلاونو په پاکستان کې له 300 زیات کسان وژلي او شاوخوا 30 لکه یې ځپلې دي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
حافظ سعید چې د رویټرز اژانس په وینا په جنوبی آسیا کې تر ټولو خطرناک وسله وال دی، په دې باور لري چې هند اضافي اوبه د پاکستان لور ته پرېښي دي چې له امله یې په پاکستان کې په سلګونو کسان ووژل شول او د پاکستان کلیوالي سیمې وځپلې. حافظ سعید وویل که چیرته موږ اوس د هند مخه ونه نیسو نو پاکستان به له دې خطر سره بیا هم مخامخ شي. رویټرز اژانس لیکي چې د حافظ سعید دا تور به یو شمېر کسان په هند کې حیران کړي. په هند کې پر حافظ سعید شک کیږي چې د 2008 کال د ممبئی د برید طرح دی. په دې حمله کې د څو تنو امریکایانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د حافظ سعید پر سر امریکا $10 million شیدي او دی د ممبئی په بریدونو کې لاس لرل ردوي. په سیل زپلو سیمو کې د حافظ سعید د جماعت دعوه خیریه مؤسسې په سلګونو کارکوونکي او په دوی پورې نورې مربوطې ډلې غواړي چې هغه خلا ډکه کړي چې سیمه ییز چارواکي پکې پاتې راغلي دي. دغه اسلامي ډلې په دې ډول هڅه کوي چې خلک د ګاونډي هند پر ضد وپاروي. اکثر پاکستانیان په دې باور دي چې هند د اوبو له بندونو په خپله خوښه اوبه د پاکستان د غنمو او پختې کروندو ته پرېږدي او یو شمېر پاکستانیان خو دې ته د اوبو بم وایي چې هند ترې د پاکستان د کمزوري کولو لپاره کار اخلي. تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا خبره ثابته کړي او هند دا تورونه بې بنسټه بللې دي. څېړونکي وایي چې د روانې میاشتې سیلونه چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم وبهېدل د پرله پسې بارانونو له امله وو. یو شمېر پاکستانیان بیا خپل حکومت ملامته کوي چې پر بندونو او نورو تاسیساتو یې چې په کار ده د اوبو سطح په وچو فصلونو او باراني فصلونو کې وساتي کار نه دی کړی. خو د حافظ سعید او د هند مخالف ډلې حزب المجاهدین د مشر سید صلاح الدین په څیر کسان دا خبره کوي چې هند قصدن د پاکستان پر لور د بندونو خوله پرانیسي. سید صلاح الدین رویټرز اژانس ته وویل چې هند غواړي پاکستان په یوه شاړې سیمې بدل کړي او که چیرته د هند دا کارونه دوام وکړي د هند پر ضد به نوی جهاد پیل شي. سید صلاح الدین بیا وویل زموږ وسلوال او ټول پاکستانی جنګیالي دې ته چمتو دي چې له هند څخه په هر ډول چې ممکن وي انتقام واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ په لسګونه خلکو په پیښور کې د حج یوې شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل سږ کال یې حج ته د تګ لپاره داخلي کړې وې خو اوس هغه دفتر هم تړل شوی دی او مالک یې هم ورک دی. د دوی په وینا لسلو زیات داسې کسان دي چې د حج اراده یې کړې وه او دا مهال ګمان کوي چې د حج دفتر مالک ترې کروڑونو روپۍ تښتولې دي. مظاهره کوونکي وایي پولیس د دې کس پر ضد رپورټ هم نه درجوي. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې چې د مظاهره کوونکو په نارو پیل کې
د مظاهره کوونکو د اوازونه د خیبر پختونخوا د نوخار هنګو او نورو سیمو د هغه خلکو دي کوم چې وختل چې سخت کال حج ترسره کړي او په پیښور کې د حج د یو شخصي ایجنسی سره د حج لپاره پیسې هم داخلي کړي وي خو اوس هغه ایجنسی هم بند ده او د ایجنسی مالک هم لادرکه دي. د دې مظاهره پر مهال د نوخار یو تن شاهد مشال ریډیو ته وویل
مونږ تین دیس کسان د نوخار نه راغلي دي سره مو داخلي کړي
4,30,000 روپے پر ہیڈ ایران آشتے 1,41,90,000 روپے مجھے مکڑی مجھے اخیری زلوان دے وسر ملاقات ہو شوہیرہ اسلام آباد کے درناز تاسو فلیٹو نہ لیٹ دی اس حقیقت مکہ تراغ ادرے مروز دا غیب دے دفتر ام بند دے کور ام بند دے موبیل ام بند کاروان ہو جاچ پنم بند عثمان جنو میں
او زین نور دا حج داخلہ کون کی دا دغا ایجنسی دا بندی دروازے مکہ تا ولارو او پا خپلو موبیلون دا دغا ایجنسی مالک تا دا زنگ وحلو کوشش کولو په دغه محل د هنګو یو تن نصیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د سلونه زیات داسې کسان دي چې د دغه ایجنسی سره د حج لپاره داخلي کړی دي
تقریبا 4 کسان یې زغی داخلي کړی دي ترې تخدل موبایل هم بندې ګورته پر نور غللو اور گلدگی نور خلق وگیناز اوغی د دینه د مونږ سره بکرایا دار او ټریول ایجنسی هم بند دی مونږ نه رپورټم نه لی نو کومه دې په خلاف اکشن ولی نه
او یو بلتن انام بنگش مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دغه ایجنسی سره نږدې د شرقی تانی پولیس هم د دې کیسې نه خبر کړی دی خو تر دې دمه د هغوی اف آی آر نه دی ثبت کړی شوی او په کار د صوبایي حکومت دی لړکی ګامونه پورته کړی
دا ډیر فخر سره وای چې مونږ د پیکټ نظام ټیکټ صرف دا سوال دے عمران خان نا کتاسو دا نظام ٹکڑے دے زمونگ ایف آئی آر اولے درش نشو
په دې لړکی د شرقی تانی مرستیال مشر یا ایډیشنل ایس ایچ او محمد ولی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلو سرکاري وکیلانو سره مشاورت کوي ځکه چې د ټریول ایجنسیانو په اړه پلټنې او مقدمې استخباراتي اداره ایف آی ای تر سره کوي
هغوی چې موږ ته کمپلینټ پیش کړی دی کنه جی نو هغې سلسله کې موږ خپل قانوني مشیر نه برای اخلو څومره چې ټریول ایجنسیز کیسز راځي یا پاسپورټ دغه وغیرہ خبرې ترې راځي
د داخله کونکو په دې مشکل می چې کله د حج اوقاف او مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن خبر کړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل
جب اخبار ڈائریکٹر چل رہی حج وائما بجے سر پورا تحقیقات کی انسو والا تحقیق ہوگی اور آگے صحیح رپورٹ رکھی آگے ان شاء اللہ
په پېښور کې د حج لپاره داخله کوونکو په لسګونو کسانو په دې مظاهره کې له صوبایي او وفاقي حکومت دا غوښتنه وکړه چې دوی دې په هر ډول د حج کولو لپاره ولېږدول شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
او راځي چې اوس د راشد خان په غږ سندره واورو
در پتر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا دایب لکھ پہ سر تور سرونا یشم لبر وزیرستانا یشم لبر وزیرستانا شوی در پدر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا چاکری نظر وزیرستانا شوی در پدر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا دایب لکھ پہ سر تور سرونا یشم لبر وزیرستانا یشم لبر وزیرستانا ستات بچیو استا حال دے حل تک پسری سوری نیشتا بس خڑ سازر دے او پورشال دے اس نو پہر مخ
سندر موور دا وسم نهنی می بجې شوې په پیښور کې نه بجې په کابل کې د خبرونو لنډیز پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له افغانستان د ورغلي وسلوالو د حمله په خبرګونی کابل ته سخت احتجاج کړی دی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپور شوي بیان کې د نهې پر ورځ په سپینوام کې د وسلوالو برید په اشاره ویل شوي شاوخوا سل وسلوال له خوست وزیرستان ته اوښتي ول. کابل لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي په یوه نښته کې وو وسلوال وژلي دي. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته ویل پیښه تېر ماښام په سهراب ګوټ کې وشوه. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پیښور کې په لسګونه کسانو د حج یوې شخصي ایجنسۍ پر ضد مظاهره کړې ده. تېره ورځ مظاهره کوونکو مشال راډیو ته ویل د سګنی حج لپاره یې د کاروان حجاج په نوم له یوه دفتر سره پیسې جمع کړې وې خو اوس دفتر تړلی دی او مالک یې هم ورک دی. رپورټونه وایي په پاکستان کې یو عدالت د مرګ سزا یو مجرم ته د پانسۍ ورکول ځنډولی دي. شعیب سرور ته په 1990 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ سزا ورول شوې وه او ټاکل شوې وه چې نن به په دار ځړول کیږي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ژر به د رایو د پلټنو او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي او د خپل کار نتیجه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان ولس غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر بشپړ شي او راتلونکی حکومت خپل کار پیل کړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن او په کابل کې له امریکایي سفیر جیمز کنینګم سره د لیدو پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایي ځواکونه په عراق کې هیڅ جنگي رول ونه لري. میګا په فلوریدا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ په ودانۍ کې سرتیرو ته د وینا پر وخت اوباما ویل هغه امریکایي پوځیان چې په عراق کې ځای پر ځای کړل شوي دي جنگي ماموریت نه لري او نه به یې ولري. او د عراق نوی وزیر اعظم حیدر الابادی وایي د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره نه د بهرنیو ځمکنیو پوځیانو اړتیا شته او نه یې د هیواد غواړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړوی خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د خیبر پښتونخوا امنیتي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې دا وخت صوبه د امن او امان صورتحال په حواله د دریو سنگینو مسلو سره مخ ده چې پکې هدفي وژنې اغوا برای تاوان او بتخوری یا قلنگ اغستل شامل دی. د اداري په وینا چې د پیښور پولیس په دې درې وانو مسلو حل کولو کې ناکام دي ځکه چې دوی ته هغه وسایل نشته چې د کومو په ذریعه دوی ښه کارکردګي وښایي او دارنګ د انټیلیجنس نظام هم ښه نه دی. اداري وایي چې تیر وختونو کې هم دی پولیسو د ترهګرو په ضد غوره کارکردګي ښودلې ده. نو که پولیس وغواړي نو دا مسلې هم حل کولی شي خو شرط دا دی چې حکومت دوی له وسایل ورکړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې اداریه د نو ډیمونو جوړولو په ضرورت لیکلی دا او وایي چې د دریابونو خواته آباد انساني کلی د تمدن او کلتور علامت او نخې ګڼلې شي خو کله چې په دغه دریابونو کې سیلابونه راشي نو له ځان سره دغه تهذیبي او کلتوري نخې یوسي. اداریه وړاندې وایي که د نړۍ په نورو ملکونو موږ نظر واچوو نو هغوی خپلو دریابونو ته بندونه وخلي دي او یو شمېر ډیمونه یې جوړ کړي دي او دا شان د توانۍ د ضرورتونو پوره کولو سره سره یې دغه تهذیبونه او کلتوري نخې هم خوندي کړي دي. یا اخری کې لیکي پاکستان دا وخت د توانۍ د بحران سره هم مخ دی او بلخوا سیلابونو هم د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. نو باید چې حکومت په نوو ډیمونو جوړولو توجه ورکړي نو یو خوا به د توانۍ په بحران قابو وموندې شي او بل پلو به د سیلابونو د تباهۍ نه هم بچ پاتې شي. له دې سربېره جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان لخوا په خپلو استخباراتي ادارو لګېدلي الزامونه مسترد کړي دي او وایي چې پاکستان د برابرۍ په بنیاد د افغانستان سرخه تعلقات غواړي او کله هم خپل خاور د بل کوم ملک په ضد استعمالولو ته نه پرېږدي او نه به د خپل دفاع نه قابل شي. اداریه مخکې لیکي چې وخت په وخت افغانستان په پاکستان تورونه لګوي حالانکه پاکستان افغانستان سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هر کس مرستې لپاره تیار دی او په خپل هم د وسلوالو خلاف شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. خو د دې برعکس افغانستان د پاکستان نه تښتېدلي وسلوالو ته په خپل خاور پناه ورکړې ده څوک چې وخت په وخت په پاکستان حمله کوي. اداریه آخری کی وای چی د ترهاګرو پر ضد شریکی حل زلې د وخت اهم ضرورت ته او افغانستان له د ترهاګرو پټنځینو ختمولو او دوی پاکستان ته حواله کولو سره سره د بی ځای الزامونو نه ډډه پکار ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هند ترواک لاندې کشمیر کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ افغان حکومت ته په اقتصادي برخه کې د ورپېښو ستونزو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي څنګه چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د سیلابي اوبو سطحه ټیټېږي، هماغه عمر په دې ریاست کې د خلکو غوسه راپارېږي. په داسې حال کې چې د هند په جموں او کشمیر ریاست کې چې حکومت پکې یو د پام وړ شمېر پوځي سرتیري ځای پر ځای کړي، د سیلابونو په صورت کې د راغلي ناورین چې د راتلو تمه یې لرل کېده، حکومت او پوځ دواړو یې د مقابلې لپاره تیاری نه درلوده. ورځپاڼه لیکي د بارانونو مخه نشوه نیول کېدی، خو د هغو زیانونو چې سیلابونو خلکو ته واړول مخنیوی ممکن و. د جموں او کشمیر په ریاستي حکومت کې د سیلابونو د کنټرول ادارې په 2010 کال کې د خپل یو رپورټ په ترڅ کې په دې سیمه کې د سیلابونو راتلو خبرداري ورکړی و، خو د ورځپاڼې لیکنه وایي چې دغه رپورټ له پامه وغورځول شو. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم نریندر مودي حکومت تر دې دمه له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړی دی. د دغه مرستندوی کارونو لپاره د هند پوځ او په دغه هیواد کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې رامخته شوي دي. خو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه په جموں او کشمیر کې د سیلابونو تر راوتلو لس ورځې وروسته هم تقریبا یو نیم لک خلک لا هم په انتظار دي چې خوندي ځایونو ته د دوی د انتقالولو لپاره به مرستې ورسره وشي. پر دې سربېره زرګونه خلک داسې دي چې روزګارونه او کاروبارونه یې له لاسه ورکړي او د کار کروندې ځمکې یې خرابې شوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په یاده سیمه کې به زر هوا یخ شي، سیلاب ځپلو خلکو ته د سرپناه برابرولو کارونه تر بل هر څه اولیت لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د مالیې په وزارت کې د پیسو د چارو د مشر الحاج ایم آکا له خولې لیکلي چې افغان حکومت په داسې حال کې چې د بودیجې د کمی له مسلې سره مخامخ دی، سږ کال یې له ذخیره کړو پیسو څخه لسګونه زره میلیونه ډالر لګولي دي. د نوموړي په خبره حکومت په ګرانه د دې جوګه شو چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو له 1500 زره څخه زیاتو کارمندانو ته د روانې سپتمبر میاشتې د تنخواګانو ورکولو غم وکړي. الحاج آکا زیاته کړې داسې بریخي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې به دا مسله لا پسې سنگین شي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د امریکایي سفارت یو لوړپوړي چارواکي دا خبره تایید کړه چې امریکایي او افغان چارواکو د دې بحران د مخنیوي په خاطر خبرې سره کړې دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه لړ کې له افغان حکومت سره د مرستو پر لارو چارو غور کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فارن پالیسی مجلې د بی پیلوټ الوتکو د تاریخ په اړه لیکل شوی یو کتاب مهمه برخه خبرې کړې دي. لیکنه وايي په لومړي ځل بی پیلوټ الوتکه یو اسرائیلی په 1983 زیږدیز کال کې جوړ کړه. تر دې وروسته بیا په لومړي ځل ډرون الوتکه په افغانستان کې پر وسلوالو د حمله لپاره وکارول شوه. د لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
فارن پالیسی مجله د لیکوال ریچرډ ویټل کتاب پریډیټر په حق لیکي چې په دې کې یې د ډرون تاریخ ورکړی دی. مجله لیکي یاد کتاب د هر هغه چا لپاره د خبرداري یو کیسه ده چې دا سوچ لري ګواکې د ډرون ټکنالوژي په اسانه استعمالول شي. په کتاب کې ویټل د پریډیټر ډرون تاریخ ورکړی چې اول د ابراهیم کریم په نوم د یو اسرائیلي تن تجربه و. کریم د ډرون اولنی ماډل په 1903 کې د یوې دفاعي کمپنۍ په فنډونو سره جوړ کړ چې په هوا کې د 8 غنټو لپاره پاتې کېدی شو. خو بیا کریم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون کې څوک په دې قانع نه کړل شو چې د هغه د ایجاد مالی ملاتړ وکړي، نو ځکه په 1909 کې په دغه تجربه کې دیوالیا شو. مجللی کې د کریم ډیزاینونه د جنرل اټامکس نومې دفاعي کمپنۍ یو تن نیل بلو په پیسو واخیستل چې د بی پایلټو الوتکو په استعداد پوه او په خپل سر یې ډرون جازونه جوړول. مجللی کې د ویټل په کتاب کې ویل شوی دی چې د امریکا هوایی او سمندري ځواکونو ډرون ته د یو ګواښ په نظر کتل. له سمندري ځواک سره د ډرون د جوړولو لپاره فنډونه کم وو او پوځي مشرانو په یاده ټکنالوژي کې له احتیاط نه کار اخستلو. په مجله کې لیکل شوی دی چې د ریچرډ ویټل په خبره اولنی ډرون د 11 ستمبر د پیښې نه لږ موده وړاندې تیار کړل شو چې اکتوبر 2001 کې په افغانستان کې په اول ځل د ډرون د میزایل هیل فایر استعمال شو. فورن پالیسی لیکي د دغه کیسې اختتام د هغو لپاره ښه دی چې د القاعده غړي نه وي او یا هم هغه کسان نه وي چې په ډرون برید کې په نښه شو ولسی وګړو کې شامل وي. خو مجله زیاتوي په یاد کتاب کې د وخت چوکاټ پام ګډوډوي چې ډیره اوږده موده پکې یاده شوې ده. مجله د 1903 نواخله تر 2001 کال پورې د 300 کال موده ډیر زیات وخت بولي چې دا ولنې تجربې نه د مکمل آپریشن نظام پورې پکې واخستل شو. مجله لیکي د کتاب تر ویلو پس کله ځان نه پوښتنه وشي چې آیا یاد ټکنالوژي پینټاګون ته څه فائدہ رسولې ده که څنګه، نو زیاتره به جواب په نفي کې وي.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو بحران، د رایو د پلټنو او د انتخاباتو لپاره د دواړو نمایندانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله کمپین او ټاکټیکونو ته کتنه کړې ده او د دواړو انتخاباتي کمپینونه یې ارزولي دي. د لیکنې مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د نتیجو تر مخه اشرف غنی تر ټولو زیات رای ګټلی او باید دغه عمل پر وخت پای ته رسیدلی وي. خو د هغه د مخالف عبدالله عبدالله له لوري په بیا بیا د نتیجو د نه منلو خبرو دغه عمل د یو اوږد ځنډ سره مخامخ ک. ملګري ملتونه چې د دغه انتخاباتو د نتیجو د څېړنو کار ترسره کوي او ډیر زر به د دې خبرې اعلان وشي چې اشرف غنی 55.5% رای ترلاسه کړ او په دغه ټوله عمل کې بریالی شو. فارن پالیسی لیکي اشرف غنی په دغه انتخاباتي عمل کې ډیر ښه کمپاین وچلوه او د لومړیو نتایجو تر مخه هغه کامیاب هم شو. خو د درغلیو د رپورټونو د راتلو وروسته دغه عمل وزنډید. د اشرف غنی انتخاباتي ټیم وایي دوی د موبایل پیغامونو، ټولنیزو رسنیو او نورو لارو خلکو ته خپل پیغام ورسوه. دوی یو واضح او پراخه ایجنډا جوړ کړه او خپل یو بورډ لري او دا شان یې ښځې هم په دغه عمل کې شامل کړي. دوی وایي خپل ناره یې د ریډیو، ټلویزیون، کورنیو او نړیوالو رسنیو له لارې د هیواد ګډ ګډ ته ورسوه چې دا شان خلک خبر کړي او له ځان سره ملګري کړي. په دغه عمل کې دوی له دینی عالمانو سره هم خبرې وکړې چې بیا هغوی په انتخاباتي عمل کې د ټولنې د هر سړي او ښځې د برخې اخیستلو په اړه یوه فتوا هم جاری کړه. بلخوا د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی د دغه هیواد مهم سیاستوال له ځان سره یو ځای کړل چې هغوی بیا خپلو کارکوونکو ته د عبدالله سره د مرستې وینا وکړه. لکه د مثال په توګه زلمی رسول چې په دغه انتخاباتو کې 11% رای ترلاسه کړي له عبدالله سره یو ځای شو او دا شان زلمی رسول ته رای اچونکي له دوی سره یو ځای شول. دوی وایي دغه دوی ته ډیره ګټه ورسوله. فارن پالیسی کې دا لومړی وار و چې په افغانستان کې به واک ته یو جمهوري عمل لاندې انتقال کېدو. خو د دغې نه اوس یوه مسله جوړه شوې او باید داسې نه وای شوی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی
د کډوالو لپاره یوې نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په نړۍ کې د جګړو پرتله له طبیعي یا قدرتي ناورینونو زیات خلک بې کوره شوي دي. رپورت وایي تیر کال د طبیعي ناورینونو له کبله 22 میلیونه خلک بې کوره شول. د فرانسې خبري ایجنسی اف پی د دې رپورت مهمې برخې راخیستې دي چې ژباړه یې ګلایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې د ناروې د کډوالو یوې نړیوالې ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال د جګړو نه درې چنده زیات افتونو خلک بې کوره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د موسمونو د بدلون په لور زیاته توجه ورکول پکار ده. د نارویجن ریفیوجی کونسل دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو غونډه د نهې په ورځ کېږي. په دې غونډه کې به د موسمي بدلون په اړه د معاهدې لپاره ملاتړ جوړول وي. خبري ایجنس لیکي چې تیر کال له قدرتي آفتونو له وجې 22 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. دا شمېره د جګړو له وجې د بې کوره شوو کسانو نه درې چنده زیاته ده. خبري ایجنس زیاتوي چې دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. په موجوده وخت کې د موسم اټکل او د ژغورنې عملیاتو باوجود هم ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي. خبری ایجنس د نارویجن ریفیوجی کونسل عمومی سکتر یان انگلند په حواله لیکلی چې دا د نړیوالو مشرانو لپاره یو خبرداری دی. په دې قابو موندل هله ممکن دی چې نړیوال مشران خپل رویه کې نرمی راولي. یان زیاتوي په ناروی او امریکا کې اوسیدونکو په شان په فلپاین نه واخلي تر افریقایي هیوادونو لکه چاډ پوري د خلکو په رویو کې لچک راوستل پکار دی. خبر ایجنس لیکي یان انگلند په 2004 کال کې د سونامی وروسته د ملګرو ملتونو د بیړنۍ کارونو کې د مرستیال په توګه کار کاو. یان وای چې دغه تجربه ډیره ګټوره وه. د دغه وینا د سونامی وروسته 14 ارب ډالر د بیا ودانۍ په کارونو لګیدلی، خو په دې کې د مستقبل له آفتونو سره د مبارزې په اړه هم پیسې خرچ کړل شوې دي. خبر ایجنس د یان په حواله زیاتوي چې داسې قسمه هلې ځلې په نړیواله توګه پکار دي. خبر ایجنس د رپورټ په حواله لیکي چې تیر کال په ایشیا کې 80% خلک له قدرتي آفتونو له وجې بې کوره شوي. په دې کې فلپاین 2 ځله طوفان ځپلی و. همداراز په رپورټ کې خبرداری ورکړل شوې چې په هغه هیوادونو چې پکې جګړې روانې دي له آفتونو څخه متاثره کېدی شي. په دې کې د پاکستان د 2010 کال د سیلابونو مثال هم ورکړل شوی دی.
لګولای او زموږ د مقالې مهمې برخې اورېدي او راځي چې اوس هم سندره واورو د خالد ملک په غږ. مشال رادیو د زموږ په منځنۍ څپ شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. امریکایي نیوزویک مجلې پر امریکایي پوځیانو د برید په تور زندانی شوی پاکستانی عافیه صدیقی په اړه یو تفصیلي رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دوو تختول شویو امریکایانو په بدل کې د عافیه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دا چې په رپورټ کې د نوموړي په اړه نور څه لیکل شوي دي لنډیز یې له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا نیوز ویک ویبپاڼه په خپل رپورټ کې وایي چې دا یوازې اسلامي دولت وسواله ډله نه ده چې د عافیه صدیقي د خوشي کول په بدل کې د دوو امریکایي خبریالانو د آزادولو وړاندیز کړی وو، بلکې تر دې وړاندې طالبانو او القاعده هم ورته غوښتنې کړې وې. د رپورټ په خبره کې چې دا غوښتنه ونه منل شوه نو اسلامي دولت نومي وسوالې ډلې د دواړو خبریالانو سرونه پرې کړل. لدی وروسته نیوز ویک د عافیه صدیقی د ژوند بیلابیلو اړخونو ته کتنه کوي. د ریپورت په خبره د 23 کلنه عافیه صدیقی د پاکستان د کراچی ښار اوسیدونکې ده او پلار یې ډاکټر دی. د دې ورور محمد ډاکټر دی او په 1900 نیم کلونو کې د امریکا ټکساس ریاست ته کډه شو. لدی وروسته عافیه هم هلته ورپسې ورغله او په هوستن یونیورسيټي کې سبق وویلی او بیا په ایم آی ټی پوهنتون کې بایولوژي ولوستله. د ریپورت په خبره لدی وروسته عافیه صدیقی د امریکا له برانډایز پوهنتون پی ایچ ډی وکړله. ریپورت زیاتوي په یونیورسيټي کې د سبق ویلو په دوران کې د سختریزه اسلامي سوچ کې دلچسپي اخیستل پیل کړه. له پی ایچ ډی وروسته عافیه صدیقی د کراچي له اوسیدونکو یو ډاکټر محمد امجد خان سره واده وکړی او له هغه درې ماشومان دي. د دې د ماشومانو نمونه احد، مریم او سلیمان دي. خدا سي باور کیږي چې سليمان هغه وخت په حادثاتي توګه مړ شو کله چې په کراچي کې جاسوسي ادارو عافیه صدیقی او چتکړه. د دې خور فوزیا صدیقی نیوز ویک ته ویلي چې عافیه صدیقی خیراتي کارونه کول او د بوسنیا او چچنیا جنگ ځپلو لپاره به چندې راغونډولې. خو د ریپورت په وینا په 2000 لومړي کال کې د امریکا د جاسوسي فدرالي ادارې اف بي آی د چندو راټولولو لوجي پر دې او پر خاوندې شک پیدا شو. په دې دوران کې دوی د انټرنیټ د لارې شان اخیستل هم پیل کړل، لکه چې مرمۍ ضد یا بولټ پروف جیکټونه چې د یو قیمت تر $10,000 پورې وو، او دا شان فوجي کتابونه او د شپې پر مهال استعمالودونکي فوجي عینکې هم واخیستلې. خو د نیوز ویک په خبره د 11 سپتمبر تر پیښ وروسته عافیه صدیقی او خاوند یې سره له ماشومانو بیرته پاکستان ته ستانه شول، خو هلته تر تلو وروسته د دوی طلاق وسو. د دې پخوانی خاوند نیوز ویک ته ویلي چې عافیه صدیقی غوښتل چې دوی دواړه د جهاد لپاره افغانستان ته ولاړ شي، چې له دې وروسته بیا د دوی طلاق وسو. د دې خاوند هم ویل چې په امریکا کې د عافیه صدیقی د خطو کتابت لپاره یو جلا صندوق هم وو چې د القاعده کارکونکو به استعمالولی. د ریپورت په خبره له طلاق وروسته عافیه صدیقی له خپل ماشومان سره په کراچي کې په یو کور کې جلا اوسېدله، او په 2003 کال کې یو ورځ اسلام آباد ته د تلو پر وخت د هوایي ډګر پر لور په ټکسي کې روانه و چې اوچته کړل شو. د دې ملاتړ وای چې دا د القاعده د یو مهم غړي خالد شیخ محمد چې د 11 سپتمبر د بریدونو اصل تنظیمونکی و په تړاو کې اوچته کړل شو. د نیوز ویک د ریپورت په وینا تر 2008 کال پورې د دې پاړه هیڅ خیر او خبر نه و. د دې وکیل شاغلی فوستر وای چې عافیه صدیقی له کال 2003 او 2008 پوری په مختلفو حراستي مرکزونو کې وساتل شو. خو بیا د 2008 کال د جولای په 11مه نیټه عافیه صدیقی د افغانستان په غزنی کې ښکارا شو. امریکایي چارواکو عدالت ته ویلي چې په غزنی کې د بلوچستانو پر مهال عافیه صدیقی له یو عسكر وسله واخیستله او پر فوجانو یې ډزې پیل کړې چې د یو فوجي په جواب ډزو کې زخمی شو. له دې وروسته د امریکا ته یوړل شو او هلته پر دې مقدمه وچلول شو. د امریکا عدالت عافیه صدیقی ته شپږ اتیا کاله د بند سزا واوروله او دا وخت په زندان کې ده. نیوزویک پای کله چې د دې کورنۍ مشوره ورکړه چې د عدالت د فیصلې په خلاف اپیل وکړي، نو عافیه صدیقی بس دومره ورته وویل چې ستاسو په خیال اپیل کول به څه ګټه وهم لري او کنه.
تیر ورځ په پیښور کې ونه حکومتي تنظیم د اقلیتونو په اړه د خبري غونډې پر مهال په پاکستان کې پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې لګکیو ته د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړي. د لګکیو استادو خبريالانو ته وویل د سیاسي ګوند په منشورونو کې د اقلیتونو د حقونو ذکر شته، خو چې ګوندونه واکمن شي نو دا خبره هیر کړي. له پیښور ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د آل پاکستان د هندوانو د حقونو تحریک چیرمین هارون سربدیال مشال رډیو ته وویل چې د دوی د خبری کانفرنس هدف د اقلیتونو د حقونو په اړه پوها او پیغام ورکول وو.
دا د میډیا په ترو مونږ خپل نان مسلم سپیشلی او بالعموم چې د میجارټی کمیونټي او خاص طور باندې خپل چې زمونږ کم سیاسي حلقہ دا ارباب اختیار دي، هغه په خپل आवाज د وړاندې کول دي چې هغه چې کم وادي مونږ سره کړی دي منشور په تور باندې هغه مونږ سره وادي کړی تر اوسه پورې پوره شوی نه دي.
نو موږ جاتکړه چې پاکستان کې تر ټولو غټه مسله امن دي چې ترنیخ پنیغه اقلیتونه هم متاثر متاثر کیږي او دا چې د اقلیتونو په جیدادونو قبضه کوونکو هم دوی لپاره ستونزې جوړوي.
کم د کم کم د هندو پراپرټیز دي هغه چې دغه مختلف پرایویټ خلکو سره یا لینڈ مافیا سره دي او زمونږ کم حکومتي ادارې وکړي ٹرسٹ پراپرٹی ډایریکټریټ آف ماین آرکیالوجی ډپارټمنټ د دې امریلا لاندې چې د دې مس یوز کیږي لګیا دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکو نصرت مشال ریډیو ته وویل چې حکومتونه د اقلیتونو ستونزو ته پام نه کوي او نه هم دوی ته په سمجھانو کې د مناسب نمائندګۍ ورکول لپاره کم نظام شتون لري.
تاسو چې صوبایي اسمبلی وګورئ دې کې دا کرشنن دودی او زما غلې سکھ نه یو دي نو بیا دې کې هندو مینورټی هم راځي کنه. پکار دې چې دا هر د دې سیستم میکانیزم دا سي جوړ شي د الیکشن چې دا هر دا چې کم کمیونټی دا سکھ دی اسای دی کو هندو دی دغه نمائندل ته موجوده او دې خپل د نمای خپل دا کمیونټی الته आवाज راوچت کی.
خبری کانفرنس کون کے کسانو ویل چې دوی خبری کانفرنس کې ګډون لپاره سکھ اقلیت ته هم دعوت ورکړی وو. خو په دې نږدې کې د سکھ اقلیت په غړو پیښور کې د وسلوال بریدونو وروسته د امنیتي اندېښنو له وجې د سکھ اقلیت نمائنده د پریس کانفرنس کې د ګډون څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د سوات په منګور کې پولیسو د ولسی وګړو د مرستې لپاره یو مرکز پرانیستی دی. د مرکز به څه کار کوي؟ نیاز احمد خان نه معلومات راکوي.
سوات رحیم آباد کې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه عام خلکو ته د پولیسو مرستې ورکول لپاره پال نومې سنټر پرانسته. د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالله خان او زی صوبائی اسمبلی غړي عزیز الله خان وکړه. دغه سنټر چې د منګورې په جنرلي سړک په غاړه په لوی ودانۍ کې جوړ شوی دی په اړه ڈی آئی جی عبدالله خان وایي
د نوي آئی سي په خیبر پختونخوا د یو ویژن چې رمونګه داسې سنټر جوړې کو په کوم ځای کې چې کم د روزمره د خلکو شکایتونه او رپورټونه په یو داسې سنټر کې کیږي چې کوم ځای کې الته خلکو ته ډېر فیسیلیټیز اویلیبل دي. نو اکثر مونږ ته شکایت راځي چې راځما د سکیورټی کلیرنس ته د کریکٹر سرٹیفکیٹ ته د غلا رپورٹ میں دے اغن درج کی. نو دی شکایت و ازالہ کولو دا پارا امنگ پسوات کے یو پولیس اسسٹنس لائنز جو کڑے دے چی دریم آباد تانی سرا قائم شوے دے.
دا سنٹر انچارج او ضلع سوات پولیس تفتیشی افسر گلزار خان وائی چی دے سنٹر کے بعد تعلیم یافتہ عملہ بھی او دا اولس مرستے بپا کے پولیس کوی
دلتا دا یو چھت دلان دے مختلف قسمہ رپورٹوں نا چکم دے دا آغا خپل کمپلینٹ دی کولے شی کدا چانا سا سامان رک شوے چھتا معشوم رک شوے چاہتا دا بتے سوال جواب کی گی دا پیسو سوال جواب کی گی یا پولیس پتانا کے دا آغا رپورٹ نا لی نو آغا ٹول خلق چکم دے باقی دا منگا بورڈ لگاولے دے پاغه خپل بروشر موږ تقسیم کړی دی. پاغه باندې زموږ د پال نمبر هم شته، ایمیل اډرس هم شته، په ټلیفون باندې موږ دلته خلک کمپلینټ کولای شي او په لږ وخت کې به ان شاء الله چې دا دار سړی کار بزر تر زر کی.
د سیمې د صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران زیاتوي چې دې سره عام ولسته به یو شمېر اسانتیاګانې وي او کوم خلکو ته چې د پولیسو نه شکایت یا ګیلوي هغوی به دې سنټر کې خپل ستونزې هوارولی شي.
لکه دا شکایت کې بار بار چې یار ماته د تاڼۍ نه ریسپانس نه ملويږي، زه کمپلینټ کوم، زما په کمپلینټ باندې ایس ایچ او کار نه کوي یا محرر مال سره ریسپانس نه کوي. نو دا هغه خلکو لپاره یو داسې سنټر کولاو شو چې دا هغوی په رپورټ باندې به عمل هم کیږي، هغوی ته به قاعده د هغې ریسپانس ملويږي. بل دا د عوامو ته د دې لپاره یو ډېر غټه فائده په دې باندې د عام خلکو لپاره کفرس کې یو کس د کالام مسیدین کې دی او په منګور سیټی کې ریاش پذیر دی، د دې لپاره د کمپلینټ یا د کلیرنس دی هغه په قاعده دی پال تر اتلی شي پولیس اسسټنس لین ته خپل کمپلینټ کولای شي.
پولیس وایي چې د ولس مرستو لپاره نوې جوړ کړی شوی سنټر جوړېدو سره به د ضلع پولیس افسر ڈی پی او دفتر او باس تاڼو باندې د کار زیاتوالو کې کمی هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او راځي چې د سلام پختونخوا په پای کې د ګل زمان او حیات ګردیزی په غږ سندرو واورو.
جن